په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري کې لای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټی کې خبر جلسه کې سیاسي ډلو د هغه بل ملاتړ کړی دی چې په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو لپاره لا د نور ډېر واک اختیار غوښتنه کوي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو لپاره یې کوششونه روان کړي دي او افغان چارواکي وایي چې د کابل سره نږدې پغمان کې ځانمرګي برید شوی. دا خبرونه تفصیل د خیبر ایجنسی سیاسي اتحاد غړو ګوندونو د هغه بل ملاتړ کړی چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلیمنت کې وړاندې شوی دی. خیبر سیاسي اتحاد کې شامل د قومي وطن پارټۍ او سیاستوال اسد افریدی نن په جمرود کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی غواړي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي.
دې سره بده وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بوراغون شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده. نو دا د پښتنو د یونټي طرف ته یو ډېر اهم پیشرفت دی. او دې سره لویه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې د سپریم کورټ او د های کورټ جورسډکشن چې دی د هغې عمل دخل چې دی دا به په اول ځل دې علاقو ته وغځول شي.
تر اوسه په پارلیمنت کې پر دې بل بحث نه دی شوی. پاکستانی چارواکي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو شروع کولو هڅې جاري ساتلې دي. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سنټ ته د خبرو په محل وویل چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مرګ وروسته په طالبانو کې د رامنځته شوو اختلافاتو له وجې د خبرو دوهمه مرحله ونشوا چې لا تر اوسه هم د غسي زندلې پاتې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مری کې د جولای په میاشت کې د خبرو لومړی پړاو شوی و. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په ضد کور په کور د ویکسینو درې ورځني کمپاین نن اخري ورځ ده. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین یو چارواکي آزاد وزیر نن مشال رډو ته وویل چې دوی غواړي له 15 کلونو کمو 9000 زره هغه ماشومان ته ویکسین وکړي چې د کډوالۍ له ژوند دا تازه راواپس شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم نن د درې ورځني پولیو کمپاین وروستۍ ورځ ده. پاکستان کې دا کال د پولیو 2 کیسونو مخې ته راغلي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي چې خوښه 15 کسانو نمونه به له ملکه د بهر تلو څخه منع شوو کسانو له لیست یا ای سی ایل څخه وباسي. نن اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته نوموړي وویل چې په دغه لیست کې موجودو غیر ملکی وګړو لپاره به جلا پالیسی جوړي. چودري نصر علي خان همدارا زیاته کړه چې کوم کسان په دې لیست کې شامل دي هغوی ترې د وتلو لپاره د اپیل کولو حق لري. د پاکستان پوځ وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ځمکني مشقونه کړي دي. پرون مازیګر ناوخته د پاکستاني پوځ لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې په اټک کې 2 روان و. د خبر پاڼې تر مخه د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د چینی پوځ یو لوړ پوړي جنرال لی فای د دې مشقونو وروستۍ غونډې ته ورغله. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې د پغمان ولسوالۍ د امنی قومندانۍ جنایي امیر در محمد خان وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري په خپله غاړه نه ده اخیستې. افغان حکومت د ازادي او مشال ریډیو د همکار او خبريال جان آقا الکوزي په مرګ خفغان خودل دي. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غني دفتر او پرون د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله او د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر محمد حنیف اتمر په جلا جلا خبر پاڼو کې د الکوزي مړینه د صحافت یا ژورنالیزم لپاره یوه لویه ضایع بللې ده. جان آقا الکوزي په 58 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د استریا په یو روختون کې سهار کړه. امریکا روسته خبرداري ورکړل چې د شام ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته ده چې مسکو هڅې پیل کړې چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوې حیثیت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته پرون په ټلیفون ویلي چې امریکا د شام د ولسمشر په اړه خپل دریځ نه ده بدل کړی چې دغه ولسمشر باید له خپلې دندې لرې شي تر څو نور سیاسي ګوندونه د شام څلور کلنې کورنۍ جګړې ختمولو په مقصد خپله ونډه ولري. د کیری دا غوښتنې څو ساعته وروسته له هغې راځي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس غواړي د اسد پوځي ملاتړ جاری وساتي. په سربیا کې هغه کډوالو چې غوښتل یې غربي یوروپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړې. د سربیا مطبوعاتو ویلي چې د مقدونیا سره د سربیا له جنوبي پولیسو څخه د کرویشیا پر پوله سید غربي ښار ته نن لږ تر لږه د کډوالو لس بسونه ورورسېدل. دا به داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه د خبرو لپاره د سپتمبر د میاشتې په 22 تاریخ یوه بیړنۍ غونډه کوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 109.5 روپۍ 50 پیسې او 107 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 30 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، په بنو کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په خبر جنسا کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استازو د دی غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي فاټا دی د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي.
دا پخپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي. پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي.
د بهرنیو او امنیتی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هڅې کوي. د چارو شنونکي وایي پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې خپل مسؤلیت درک کړی دی.
پاکستان یو خلاصي هم د مواريخ خپل ګڼي چې د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو واري بیا اګاږي.
او له شمالي وزیرستانه به کور کلشي وی هغه خلک چې د مهال د افغانستان په خاوره کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د پاکستان حکومت هغه شرطونه نه مني چې د شمالي وزیرستان ته د بیرته ستنېدو لپاره ورته ایښي دي.
دا پابندۍ ولاګي چې د بته د طالب سره جنگي کې نو دا زمونږ نه نه زمونږ د ټول کډوالو چې کوم بته څخه فیصله ده.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موضوع په خبر اجنسی کې د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو او معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو نن په خبر اجنسی کې وی خبري غونډه ته وویل چې قبایلي سیمه د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغه سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې پترس کې به د دوی په خبره قبایل بنیادی بشري حقوقو ته لاسرسی ولري. خو په ورته وخت کې په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا فاټا ته د ځان ته یوې صوبې درجه ورکولو غوښتنې هم مخ ته راغلي دي. د سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود پریس کلب کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو په یو خبري غونډه کې د فاټا پارلیمنټریان لخوا په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی بل حمایت کړی دی. د دغه خبري غونډې په مهال د قومي وطن پارټۍ یو مشر ایډوکیټ اسد پردی د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل،
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو، موږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی دلی دا چې فاټا دی فاټه نه پاټا شي، یعنی دی فیډرلی ایڈمنسٹریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل ایڈمنسٹریټر ایریا دې سره بده وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بورا غونډ شي، که هغه قبایلی پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده. نو دا دی دی پښتنو دی یونیټی طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی، او چې دی سپریم کورټ او دی های کورټ جورسډیکشن چې دی دی هغه عمل دخل چې دی دا په اول ځل دی کوتا او غزاول شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شو.
د فاټا قبایل چې دي مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلیمنټریان چې کوم بل پېښ کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغه لپاره هغه د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بانک سره د غټولو سره ژوند د هر مکتب فکر سره یو له عمل جوړ کړلو او هغه باندې ټول سره متفق شونه. مونږ د هغه بھرپور حمایت کوو او مونږ یې تایید کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر پردی په خپل وینا کې وویل،
دا بیل د قبایلو ترجمان دی، ان شاء الله امید لرو چې څومره پارلماني جمعیتونه په پارلمان کې حصہ لري ټول ان شاء الله د بیل حمایت کوي او حمایت کړم. دې په باندې شکریا ادا کوم ټول سیاسي جماعتونو یا کیندانی کړیو فټا پارلمنټریان ته چې موږ تاسو اې دښی حمایت کوو. ان شاء الله ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پېښې یو متفقاتو د بل پاس کېږي ان شاء الله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سي سرګند کړل،
صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو یور رسم او رواج دی، اس بلتون په ممکن نشته دی. مطلب دی چې کار دی که اسپیټال دی که یونیورسيټي دی که هر څه دی مونږ تړلې شوې یو، بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چې دی دا غي خلیم دی صوبې ته دی. نو مونږ بل ولې نشي وخت راغلی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوشته مسدې کې تیروي دغه نه راوچت کو دا د مونږ تاسو ټولو فرض جوړیږي.
یا د دې چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټریان په متفقه توګه د قبایلی سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلی سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلی وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا لدی د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د آزاد کونسل ورکړل شي، او ځنې قبایلی مشران هم بیا د قبایلی سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره میرمن نسیم ولی خان د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یا ورته ځانته د ځانته صوبې حیثیت ورکولو په حق لوي چې ګوند ته به هغه خبره د منلو وړ وي د کوم چې اکثریت قبایل ملاتړ وکړي. له موري سره په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړی ده.
عوامی نیشنل پارٹی ولی اس موقف تے چے قبائل اسی میں دے پختونخوا سر چی کدا نظان لا صوبہ شی
بچے زمو انفرادی فیصلی نی اجتماعی زخپلا انفرادی فیصلہ زما چے کم پڑا کدا اگا دادا چے دادا قبائلو نا دا تو پوس خبر دا چے آیا قبائل منسر شامل دلواری منگسر دے شامل کہ قبائل وہی چمنگان لا بیل صبح واڑو بیل صبح دے والا ورکی کاری واڑی چمنگ چا سر بل چا سر تل واڑو دا وی غا خبر دے امن لشی زکا چ کم دے کے خلے کی ام دا اغ دے دا خل کو پر رضا او پمر دے چل کے کشمیر کی دین خطی دی کله دین خطی او هغه کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي. دا څه دلته
بي بي دغه فیصله بیا د قبایلی سیمو نه چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سنټران دي هغه دغه بل وروړي پړون بي زل داسې یو هڅه کیږي او داسې قدم دا کیږي دا ډېر لوی تبدیلی نه ده.
الله د دې جواب در کول شم چې کله دا هر څه قبایل یا صوبې شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړی نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اویل ته ورکی ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تط سوچو کې نو چې به د ماخاله چې سلویخ ممبرانو کړ دین کم کتیات
موجودہ
حیثیت
نہ غواړو چې ختم شي خو بیا د دین نمائندگان چې په قومي سملې کې دی هغه دغه قرارداد جوړ
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله اول بقرارداد راځي بیا هغه څه کوي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا په سملې کې ممبران دي اتيږي دا غې نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو او د پښتنو په
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشر بیگم نسیم ولی خان سره مو زموږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په بهرنۍ او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون مازیګر د هغه هیواد سینټ ته په خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅه کوي نوموړي دا هم ویلي چې د ملا عمر مړینه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې شي دا چې پخلی خپله د ملا عمر زوی هم کړی دی په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالې رابی اکرم خان رپورټ اورو
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو مشیر د نهي پاور سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالې لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز اووی چې د مولا عمر مړینې له وجې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو یاد دي چې د جولای په میاشت کې افغانستان کې د امن عمل لپاره روان مذاکراتونه د افغانستان طالبانو ځان بیل کړي وو دا دی هم یادوي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات شوي وو د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 10 تاریخ کې دو د مولا عمر د مړینې د خبرونو او افغان طالبان ترمنځ د اختلافات له وجې د ځنډ ښکار شوي وو افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو په اړه خبريال طاهر خان وایي چې د دې لپاره سفارتي کوششونه هم شروع شوي دي او هدف یې هم دا دی چې د خبرې یو وار بیا شروع شي
نو اوس یو خما هول دی چې د امریکا استازي پرون په اسلامباد خبرې کولې هغه دا خبره کړی دا چې په کابل کې او پاکستان کې چې دغه مې خبرې کړې دي مردوال غاړو اوس دا نظر دی چې د سولې دا پروسه یو وار بیا بحال شي او بیا شروع شي نو سبا د دې چې خبره کړې دا نو هغه په دې بنیاد باندې کړې دا چې کوم هغه ته دغه خارج نه منوانه راغلي دي او کابل کې سفرونه کړې دي بیا دا نظر دي چې شریک کړې دي نو ځکه پاکستان دا خبره کوي ځکه چې پاکستان دا خبره شروع کړې وي بیا دا خبره زموږ د دې نه په پاکستان باندې هم یو خلاقي هم د مواریخ فلک ګڼي چې کوم د افغانستان د خېږي هغه په پانګونې شي او د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو ور بیا ګاټ
پاکستان له خوا د مذاکراتو کوښښونو په اړه د افغان امور یو بل کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زیوای چې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې خوکیږي خو د دې بیا بحالې لپاره د پاکستان نه توقعات زیات شوي دي د په وینا پاکستان بغواړي چې په هر حال کې د مذاکرات شروع شي
اوس هم څه کسان چې دې په طالبان ته دي چې هغه مولا منصور خپل نوې امیر نه مني یو خو دا خبره چې تاسو پر نه حل شوي نو زه فکر کوم چې مذاکرات په صحیح ماحول کې او صحیح طریقه باندې نشي کېدلی خو ضرور مولا منصور مضبوطي کې دا هغه امارت زیات خلک مني او خاص په باندې مولا عمر کورنۍ مني نو بیا به هغه یو مضبوط پوزیشن
واضح دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلی وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالې رضا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوریدونکو افغانستان ته له شمالي وزیرستان د کډشو کسانو د کمیټې مشر وایي په اوسنیو شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستاني پوځ لخوا تیر کال د ضرب عزب عملیاتو تر پیلېدا وروسته تر لسو لکو زیات کسان بې کوره شوي وو چې ورڅخه شاوخوا دو لکو افغانستان ته کړي وړي وي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې
که څم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن لوجي د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکورو کلسو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسنی شرایطو کې پاکستان ته نسی ستنېدلای.
څو ولې باندې څو وطن مده خو نه پد بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللای. نن سبا چې کوم کډوال نرم شاته درې می هغه باندې د پابندۍ ولاګي چې د بته د طالب سره جنگي کې نو دا زموږ نه نه موږ د ټول کډوال چې کوم ته څه فیصله ده.
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلی مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
چې په هر صورت باندې چې په خپله مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي نه د دباو لاندې ځکه دا د دوی د آزاد دي چې موږ د افغانستان ته تللی بل موږ ته تللی دي په هغه باندې چې موږ جبر قبر زیاتای نشي کولای او د بل ولا کډوال چې کوم دی په زور هم لاګل شي په پابندې باندې هم لاګل شي.
د ملک عمر خان وزیر په سیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وايي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
بار بار موږ ته یې هغه طرف لکه غلام خان باندې چې فورس په تجربه کې داخل تا نه انتري کوي او کوم خال چې په لوړه باندې اخري بونډي تر دي دې طرف په دایتا مقابل کوئی داخل په خپل خپل سیمه تر دي حکومت هم څه په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړی.
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو اداري یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې 1,13,000 کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمیره نشته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
موږ به افغانستان ګورنمنټ شو یا نور څه موږ غوړي هغه سره به حال دی روانه به موږ کو فرص کو دا ستل او حقیقت افغانستان بیا به خامخا د دې مطلب موږ سهل وکړو بس چې دا موږ رونه دی او دی به پس راوستل غواړي.
خو دا به کړکل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خوله کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستی دي.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوښتل چې ما ډېر کنده ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو بچه په ډېره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پګروا پولیس د شکایت کار کوي اول د ترته ای دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
په کبالي سیمه قربان نسای کې د زهمشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونا د ممکنه پوځي عملیاتو لقبل پریخي دي. متاثر کورونا وای په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کبالي سیمه لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای د کډوالو ته مرسته ځکه نه دي رسولې چې فاټا سیکرټریټ ورته د دغه سیکولو لپاره وینا نه ده کړې. نورحال طارق او رغزیرا کوي.
پسما کې ډومباکه میرانډا ډانډ او سروبه علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینا علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلي دي. ولی خان په نامه یو متاثر کس مشال رډیو ته وای دوه اونۍ وړاندې د پوز لخوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کړې دي د سیمې څخه وباسي. دی وای پسما کې څوک هم نه دی پاتې او ټول را وتلي دي.
اونۍ راو
بستلو ټول سلو چاغره را را موږ ته کمیټه رکاو خپ خدا کمیټه نه رکاو پوښي دا کلا بریک دا به وزو کمیټه مو څواس نه ون
یار خان پنامه یو بل متاثر کا سوای پسمه کې کډه کول په وخت د حکومت له خوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه دي شوی
کینر وټل په دوه جنین غره کې چرنی والا و خدي نار واړه کټه ته دولس بیا له شو کسونو پر یو راشن نو دو کې پښیر دینو
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو چارواکه مجاهد علی مشال رادیو ته وای دوی په دې خبر دی چې بزوی مشکې د سالورو کلو خلک به کور شوی دی خو مرسته لا نشي کوله ځکه چې د فاټا سیکریټری له خوا ورته پګوت شوی نه دی خبره پزوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپل مرزي سره خپل کورونو ته واپس شوي وو زیره هنګو پولیس سره نږدې زوی موش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یوش میر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي په منځني کورمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولي نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان حکومت د احتساب ادارې د خیبر پختونخوا د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی او د تعلیم محکمې درې نور لوړ پوړي چارواکي د واکونو د ناسم استعمال په تور گرفتار کړي دي عوامي نېشنل ګوند دغه اقدام د غندنې په کولو سره وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت د دغه ګوند پلویانو د پنخه کولو پالیسي خپله کړې ده له پیښور د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي
د قامی احتساب ادارې د خیبر پختونخوا د سانګې د اعلامیې تر مخه د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر ډاکټر احسان علي د هزارا پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر سخاوت شاه د نېشنل انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز د ابتاباد کالج چیرمن ډاکټر محمد عزیز خان او د هرا یا هایر ایجوکیشن ریګولیټری اتارټي پخوانی چیرمن پروفیسر همایون زیاي د اختیاراتو د ناسم استعمال په تور کې د نهې یاسی شنبه پر ورځ گرفتار کړی دي خود عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر ستارہ ایاز وائی چې د عبدالولی خان په هنتون د وایس چانسلر گرفتاری هم د هغه پلان یو برخه ده چې پکې یوازې د عوامی نیشنل پارٹی غړي یا د هغوی سره نږدېوالی لرونکي په نخښه کیږي
کې صرف یو څو کسان ټارګټ کول هغه دا چې خبره نه ده د ټولو دی او شی اکاس د بوت دی او شی چې چا څه کړی دی هغه ترکو دی هغه د سزا میرا او شی هغه دی را او می شي خو ټارګټ دی نه دا نه چې د ایم پی یا د ایم پی ګورنمنت کې څه کو هغه د هغه دی رانی شو مو هغه ته سزا مرګ او نور خلک او د ایم پی ګورنمنت کې صرف دی ولې دا لکه تاسو خو بچیر خلک نو دا خبرې چې دا هغه خلک چې کوم یا چې منیسټر سره نږدې وو یا پدې سره نږدې وو نو هغه ټارګټ کیږي
د انګلیسي ورځپاڼه دی نیوز لپاره د تعلیم په چارو کار کوونکي خبریال یوسف علي وای چې د احتساب په قامي اداره کې د ډیرو نورو په هنتونو د کرپشن کیسونه هم د پلټنو لاندې دي او داسې نخکاری چې دا گرفتاره په سیاسي بنیادونو وي
خیبر پختونخوا نور لسنسان نی پدی کې ډیرو انسانو مشران چې دی هغه د عوامي نشه باندې بن سره تعلق ساتي دا ټول تعینات یعنی په تیرشي حکومت کې شی وو نو بیا صرف یو احسان علی ولی نیولې کی او د شخاوت شاه چې دی یا هم انزیا چې دی یا عزیز خان چې دی د دې تعلق د عوامي نشه باندې سره نه دی دا لکه ټیکنوکریټس دی پروفیشنل دی او ایجوکیشن استان دی خو لکه چې دی په کیس کې انوالو او دی خلاف چارجز وو نو دا اونې ولې شو
د قامي احتساب ادارې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې صوبایي احتساب کمیشن نږدې دوه میاشتې وړاندې په صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د قدرتي زیرمو وزیر ضیاء الله فریدی او د یاد ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر لیاقت د واک د ناسم استعمال او د کرپشن په تور کې گرفتار کړی دي چې علاوه هم کیس په عدالت کې روان دی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو پنځنیمه بجې کې دونکو دی د بشیر غواخنبه لړ خبرونه اورو د خیبر سیاسي اتحاد غړو ګوندونو نن په جمرود کې په یو پریس کانفرنس کې د هغه بیل ملاتړ وکړ چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلیمنت کې وړاندې شوی او پکې ویل شوی چې یا خو د قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا ایسه کی او یا د ځان له صوبه کی. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سینټ ته د خبرو په محل ویلي چې دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کار کوي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد کور په کور د ویکسینو درې ورځنی کمپاین روان دی. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین چارواکو مشال رډیو ته نن وویل چې په دې کمپاین کې دوی غواړي چې له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 9000 ماشومان ته ویکسین وکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې وویل چې خوشا 15 کسان نمونه به له ملکه د بهر اتلو څخه من شو کسانو له لیست یا ای سی ایل څخه وباسي. هغه د دې وجه نه ده ښودلې. د پاکستان پوځ وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرې د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ځمکني مشقونه کړي دي. پرون د پاکستاني پوځ لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې په اټک کې وه هفتې روان و. د کابل پولیس وایي نن په پغمان ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادۍ او مشال ریډیو د همکار او خبریال جان اقال کوزی په مرګ نن په یو خبر پاڼه کې خفغان خودلې. جان اقال کوزی په 55 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د اسټرالیا په یو روغتون کې سا ورکړه. او امریکا روس ته خبرداری ورکړه چې د شام ولسمشر بشار الاسد له داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته ده چې مسکو هڅې پیل کړي چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوی حیثیت ورکړي.
لن خبرونه مول بشیر غواخ خبرې د لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور د خبريدونکو مشرک رسپانه خپل اداري په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یوسیز په حق لا منفی پروپاګاندا وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفی پروپاګاندا اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپل رای بدلولو ته تیار وي. د اداري په وینا چې د پولیو په رنګ د موزي مرض په حق لا د نامعلوم وجوهاتو له کبله چې کومه منفی پروپاګاندا کړې شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې هم خلق له ذهنونو نو باسي. دریه مخکې لیکي چې خیبر پختونخوا کې په ځینې ضلعو کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو کمپاین روان دی خو یره د چیو شمیر مور او پلار خپل بچو ته قطري ورنکړي. دریه سي توي د مولانا سمیع الحق د پولیو په حق لا تازه بیان ډیر دستاینه ول دی چې په ګینو موړي ویلي د پولیو ساس کې نو ورکول د یو ماشوم د قتل په مان دی. نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکار بیانونه ورکړي او دې لړکی خپل ونده سره کړی نو هله به ممکن شي چې لدې خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل په جنگ رس پڼ خپل ادارې کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دی ریپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتل ډیر کم را روان دي خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس پورز یا تیږي او دا هم ویل کیږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. د دری په وینا چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نوی ختم کړی شي پاکستان ترقی نشي کولی. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي د کیس غلا کیږي ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلی شوی و او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 400 روپۍ نقصان رسی. ادارې اخیری کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوړ نظام جوړ کړل شي او دارنګ پکار دی چې سیاستوال هم په خپل صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلک بے نقابه کړي. نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به هم روخانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اودونکو د ګارډین رسپانې ولیکنه وايي د پاکستان پوسټ په هغه هواد کې د بیان د ازادۍ مخنی ولې د بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانې د افغانستان په غزنی کې د دوشنبه ورځ د جیل ماتې دوه پر پیښه مقاله خبره کړې چې وايي لدی ورسته پښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دی او کنه. د دوړو مقالو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټي وي چینلونه پر پوځ له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی هغه خبرې نشر نه کړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګینې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسېدلی او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کېږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشی کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. نا آراما غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتې دو پیښه د دې ولایت د صوبه ټینګولو لپاره په روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره د پښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغیزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتې دو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتې دو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د نا آرامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتې دو 100 ګړۍ مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتې دو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخت سیکیورټي درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچا د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشر الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړی چې بشر الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیه بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ما هارون بچا اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریه یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي ترڅو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي للارې د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه 2 ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړل چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپشي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي.
خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په مخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسئلې یوه برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هوایي بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ورودونکو دا مشال ریډیو د فورن پالیسی مجلې د پاکستان د اټومي وسلو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. څونه وړاندې د امریکا یو سیډنیز مرکز ویلي وو چې د پاکستان د جوهري وسلو جوړولو فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. د دغه لیکنې مهمه برخه له عبدالحی کاکړه اورو.
جاوید احمد په فارن پالیسی مجله کې د کارنګي انډاومنت د ریپورت په حواله وايي پاکستان د جوهري وسلو په منډه کې هند شاته پریښی دی. د ریپورت لمخې پاکستان هر کال د شل جوهري سرګلولو او هند پنځه جوړولو صلاحیت لري. ریپورت اندازه لګوي چې پاکستان به شای پر اتلونکو لس کلونو کې 350 جوهري وسلې ولري چې دا به پاکستان د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی جوهري هیواد وګرځوي. جاوید احمد وایي پاکستان شای فکر کوي چې ډېر ځخډيري اټومي وسلې به دای له خطره خوندې کړي. د پوینا اسلام آباد او نوې ډیلی په داسې یو امتحان کې راګیر دي چې فکر کوي یوازې د جوهري وسلو په مټ ځانونه خوندې کولای شي. د هند او پاکستان د اټومي وسلو د غمنډې ته په کتو سره جاوید احمد زیاتوی یوازې امریکا داسې هیواد دی چې دواړه هیوادونه له دې خطرناکې منډې راګرځولای سي. د دې لپاره د امریکا ته درې وړاندیزونه کوي. لومړی دا چې باید پر پاکستان او هند فشار راولي چې د پوچ په سطح له یو بل سره رابطه وکړي. دویمه دا چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بحران په صورت کې ستراتیژیکه رابطه شلی شي نو دواړو ته قابل قبول یو دریم هیواد د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه نیولای سي. درېم وړاندیز دا کوي چې باید واشنگټن اسلام آباد ته په شرطونو مالی مرستې ورکړي. د ده په خبره له 2002 کال راهیسي امریکا شاوخوا 13 ارب ډالر پاکستان ته ورکړي دي، خو د دې باوجود واشنگټن ډېره لږ کامیابي ترلاسه کړې ده چې اسلام آباد د وسلوالو ډلو له ملاتړه را وګرځوي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډېره سخت راغلي تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پروند پاکستان په سینټ کې دغه ایوان د یوې کمیټې په غونډه کې په هغه هیواد کې پر ټولنیزې انټرنیټي شبکې یوټیوب د لګول شوي حکومتي بندیز پر موضوع خبرې وشوې. سینټرانو له حکومت وغوښتل چې داسې اقدامات وکړي چې په ترڅ کې د پاکستاني وګړو پر وړاندې انټرنیټي اسانتیاو ته د لاسرسي تړل شوې لارې خلاصې شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د نهه په ماخام د سینیټر شایسته په مشرۍ کې د انفارمیشن ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن لپاره د قائمه کمیټې ونده وشوا چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې له دریو کالو راهسي په پاکستان کې یوټیوب نومي ویب پاڼه بند پرته ده او د عدلي د حکم او د پارلیمان د قراردادونو وروسته هم خلاصن نکړی شو. لمشل ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان سیف الله خان بنگش وی چې ګوګل پاکستان ته ویلي دي چې د یوټیوب د خلاصولو لپاره بلومړی قانون سازي کوي. نو بورتا دوی یوټیوب خلاصوي. نو په غونډه کې دوی حکومت ته وویل چې زر تر زره دی قانون سازی وکړي. عثمان سیف الله خان بنگش په دې اړه زیاته کړه.
نن هم دی یوټیوب اکسس کې دی شي ترو پراکسی سرور. نو دا خو یو قسم منافقت دا چې یو شی الریډی لیګلی اویلیبل دا اور حکومت خو یو قسم ډراما دا چې دا شی موږ بلاک کړی دا. نو جلد از جلد ضرورت دا چې دی دا لیجسلیشن راوړي دا ان بلاک کی اور دې کې لګون دی پولیټیکل جی کریج دیم ضرورت دا ځکه چې مسلمان وطن دا داسې موږ ابجیکشنبل مټیریل اجازت نه ورکوي شو خو سعودی عرب کې ترکی کې ملیشیا کې انډونیشیا کې یوټیوب ایکسس کې دی شي. نو موږ پاکستان کې پکار دا چې دا یو فیسلټی دا ایجوکیشن دے پارا تعلیم دے پارا علم دے پارا چې دا دلته ایکسس کې دی شي.
کله چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې په دې غوښتنه د انټرنیټ د چارو یو تزیه کار اسیم ظفر نو پوښتل نو هغه وی
بین کو ختم ہونا چاہیے
پر یوٹیوب لگے دلے بندیز ختم اول پکار دی او یوٹیوب تا دے دا خلق و رسائی ورکڑے شی. پاکستان کے لدے سربیرا نور مسئلے ہم دی نو دا یو وڑو کی ویب سائٹ نا مسئلہ جوڑول او پر حقی بیا پر پارلمان کے بحث کی گی نو باید چی دا مسئلہ پر فوری توگا ختم کڑے شی او دا پاکستان نور و مسئلو اڑختا پام لرنا ورکڑل شی.
دا دا پترس کی یو بل لکوال او دا قانونی چارو تزیہ کار اکبروتی مشال ریڈیو تا اوی پکار دا چی دا یوٹیوب دا خلاصول لومڑے حکومت پدی کی دخپریدن کو مواد د سنسر کی دو بندوبست وکړي. نو موري زیاته کړه
په پدې هڅه ټیم چې یوټیوب د کلور شي چې د دې طالب علمانو ته یا د جرم د ګلاګل شو بوخل کو تر دې ضرورت دی ځکه چې دا غیر تعلیمي ضرورت چې پوره کوي کاروباري ضرورت چې پوره کوي خو دې کې دا څه ټولز پکار دی چې دا غي مانیټرینګ کیږي او دا غي سنسر کیږي چې هیڅ قسم ما مزدي توهین دا غي په ذریعہ باندې کو نشي د چا جذبات او د چا احساسات او تاسو نقصان او نرسي او دا یو فلټریشن سیستم پکار دی چې دا غي په ذریعہ باندې خلک د دینه فائدہ اخلي او چې سټیټ تا یا اولس تا یا یو مذهب تا چې نقصان رسی پاغه پس ملنګ دیونی شي. نو زه به دا وګړم چې دا بر دې وطن دولت ته پاره یو ډیره د فائدې او خو او غوړه خبره دي.
یاد دي چې په تیر دوره حکومت کې د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د کال 2012 د ستمبر په میاشت کې د پیغمبر اسلام په سپکاوي کې د جوړ شوی فلم په خپرېدو باندې په یوټیوب بندیز لګولې وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو نن سبا د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه خلک د پناه غستلو لپاره اروپا ته ورځي. دوی اروپا ته د ځان رسونې لپاره له بېلابېلو هیوادونو تیریږي. رپورټونه وایي چې په سلګونو خلک په دې سفر کې مړه او ورک دي. داسې له پاکستان او افغانستان څخه اروپا ته تلونکي کسان په سفر کې تر څنګه حالاتو او ستونزو تیریږي. بوریوال کاکړ اروپا ته رسیدلی یو پښتون ځوان سره غږېدلی دی. راځئ چې ورته غوږ شو دی څه وایي.
د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکو اقبال محمد یو له هغو کسانو دی چې د پاکستان، ایران، ترکی، یونان او ایتلی لارې اوس د اروپا او اتریش هیواد ته رسیدلی دی. اقبال محمد وای زه د شپږو ورونو تر ټولو کشر یم. په 22 کلنۍ کې مې قاچاقبرو ته پیسې ورکړې او اروپا ته روان شوم. دی له پاکستانه ایران ته د کړي سفر په اړه وای د موټر پر سر یې په ډبو کې ځان پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. د د په وینا ځای تنګ و، ګرمي وه، خو ویره دومره زیاته وه چې د ګرمۍ پر زغملو مجبور و. نوموړی په ایران کې د تیرو کړو شاوخوا شل شپو په اړه داسې وایي.
قاچاقبران خو سړی ته د انسان په سترګه نه ګوري، نو کله لږه او کله تنده او کله ستړتیا دا شیان راباندې تیر شو. خوراک خو دونه و چې په ژوندي و، ډېر خوراک یې نه راکوه او چې راکوه یې د هغې پیسې راڅخه غوښتلې بازو جویو کې.
اقبال محمد وای چې کله لا ایران ترکی ته تلی نو د پاکستان او ایران ترمنځ د کړي سفر په پرتله بيخي زیات مشکلات ور باندې تیر سو.
ما سره خپل بیکو وچه میوه ور سره د خوراک د پاره یو جوړ جامې ور سره تغل ته ډیر یاخو واوره وا داسې چې مونږ له لاړو د غسو واورې لاندې کړو.
نموړی د ایران او ترکی ترمنځ په غرونو او واورو کې د سفر پر مهال د خپل یو ناروغ ملګری کیسه داسې کوي.
یو کس ما خپل مال ته ول دسی په لار سینې سوتللی کوردان نیولې او ډېر زیاتې وهلې او پیسې غوښتلې. هغه بیچاره سینې سوتللی د لاسونو پښې ډېر شاخو دا د پښتونخوا سوات خواته کوم ځای وو.
اقبال محمد وای له ترکی د یونان یو جزیرې ته په وړه کشتی کې له شاوخوا 15 کسانو سره ولاړم او کاچ اکبر کشتی د اوبو غاړې ته هم پوره ونه رسوله او موږ ته وویل چې کښته سي. دی وای له ټوپ کولو سره سم پر یو ډبره ولګیدم او بیا مې په تیاره کې ځان له پولیسو پټ کړ.
دا سم په سینه باندې لمه تم نه کتل چې دلته هم چې وچی چې مار به یا کمبل خزندۍ او ځان می دی غونډي سر ته کوم دی څخول څخول من دی وراساو خپل هم د جزیره کې وزي وی نه پیغام مال خو کله چې ما دا ول د مال چې دا څه بالا دی دا مالک خپل پولیس ته نه ور دي خدای دی خوري.
اقبال محمد وای ل یونان می ل دو تر سلور شپو سفر د یو کنټینر په صندوق کې وکړ.
زه خپل د دوه ټیرو منځ کې دغه ته صندوق دي صندوقو کې مونږ دغه کولو واچولو صندوق تیارو وا معلومات نه کېده چې اوس شپه ده او ورځ ده تر څلور شپو پورې ناشته نه کېدله او بس همداسې پکې دغه سیده ملاس.
پس د کړو بوخت اقبال محمد وای د لاري د سختو مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم نه درلودلو لکبله په اوتریش یا آسترییا کې پر قبلېدو سربیره لستونزو سره مخامخ یم. د ویل اوس پوسوم چې تعلیم څومره ضروری دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. له دوی څخه ځینې لسګونه کلونه کېږي چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي. دا چې د دومره اوږدې مودې کډوالۍ د افغانانو پر کلتوري هلو ځلو څه اغیز کړی او کنه، نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره له افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه یې په پېښور کې تیر کړی دي. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغیزمن شوي دي.
د سیمه ځای کلچر چې دی هغه غیز ځوانانو به کړی وي تبن چې وزي کې سړی ډیر شکاله 15 ډیر شکاله اوسيږي کلچر په غیز کې خو خوشبختانه چې زمنګ کلچر او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د سیمه کلچر دومره فرق سره نه کوي. کله چې به د وژن نه جبه مو سنا سره ګرځېدلې وي هغه مکس شوی په حساب باندې خو نور کلچر چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناست پاستا واده خدي مړې ژوندې د زمنګ او د خلکو دومره تفاوت نه کوي دومره فرق نه کوي. ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او موږ هم پښتانه یو نو سره کلچر کې دومره چینجز نه دی راغلي دومره فرق او بدلون نه دی راغلي.
خو په خبر کې میشته افغان لیکواله او شاعر هما ظفر احمدزی وای افغانانو د ودونو خدایو ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
نو د لکه د افغانستان کلچر یا د کوم موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو لکه ودونه چې دلته کېږي په هغه طریقه باندې چې افغانستان کې کېږي نو همدغه رسم په هغه طریقه باندې منځل کې یا کوم رسم او رواج شته. او بعضې نور مسایل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره رسم افغان محصلین دي کوشش کوي هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کېږي نو دلته د لمانځلو کوشش کوي هڅه کوي نوروز ورځ سوله یا د اخترونو یا د ازادي جشن ورځ سوله.
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د زونو ستونزو لکبلا د میرمن ادبی بهیر غونډې چې په خوابه په پیښور کنسلګری کې جوړې دي بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل رسنۍ لري او له دغه رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
او دا افغانستان روان سیاسی حالات ساری همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي مشاعرې کوي همداسې افغان محصلین چې
دلته اوسېږي د افغانانو ته سیټ راغلي دي، هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې ښوونځیو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وای هغه ماشومان چې په پاکستانی ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وای
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو، خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوټه سیمه کې، دلته ورو ورو د وخت په تیریدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80% په انګریزي او اردو مسلطه ده، دغه څه د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغه څه د ژبه مسلطه شوه او هم په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
نظمو خو یو دغه مونږ کوم د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او بیا زمونږ فرهنګي دفتر په سفارت کې دننه وخت نا وخت هغه فرهنګي یا زمونږ کلتوري کوم ورځې چې دا مونږ په روټین توګه لمانځو، د بیلګې په توګه مونږ سږکال د پاکستان له لوکوارسا سره په ګډه خپل نوروز ولمانځه او ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځه سي. اسلام آباد کې ټول پاکستان خلک او افغانانو کې ګډون وکړ او لمړی ځل د پاکستان په اطلاع فرهنګ وزارت را سره ومنل چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز ولمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه، نو وخت نا وخت دلته سي مونږه فرهنګي سفرونه برابر او اوس په دې کار کوو. له خیره سي د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبل او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبی دی د بشیر ګواخ نه به لړ خبرونه اورو.
د خبر سیاسي اتحاد غړو ګوندونو نن په جمرود کې په یو خبری کانفرنس کې دغه بیل ملاتړ وکړ چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلیمنت کې وړاندې شوې ده. په دې بیل کې راغلي چې یا خو د قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا حصہ کې او یا د ځان له صوبه کې. د پاکستاني وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سینټ ته د خبرو په محل ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاری ساتي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په ضد کور په کور د وکسینونو درې ورځنی کمپاین روان دی. چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې 9000 د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان ته وکسین ورکول کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نصر علی خان نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې خوشو 15 کسان نمونه به له ملکه د بهر تلو څخه منع شوو کسانو له لیست یا ای سی ایل څخه وباسي. د پاکستان پوز وایي په د پنجاب صوبې په 8 هفته د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره ځمکني مشقونه کړې دي. د کابل پولیس وایي په پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. افغان حکومت د ازادۍ او مشال رډیو د همکار او خبریال جان اقال کوزی په مرګ خفګان ښودل دي. جان اقال کوزی په 50 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د استرالیا په یو روغتون کې سا ورکړه. او امریکا روس ته خبرداري ورکړه چې د شام ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت وسطوال ډلې یا داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا لغه روس د مسکو هڅې کړي چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوې حیثیت ورکړي. او په سربې کې هغه کډوال چې غوښتلي غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړي. د خدای په امان.